تولید می شود از شیرینی های پرطرفدار افغانستان است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشیح کېدو وروسته پر ښځو سربیره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگتن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پریښودو ته اړستل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. دوی ویلي ټکسي چلوونکي له محرم پرته د ښځو د انتقال پر مهال پوښتل کیږي او یو شمېر کسان چې د جماعت لمانځه ته نځي دروازه یې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه پخوا هم وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیره څو اونیو کې پراخ او جدي شوي. طالبانو د تیرې اګست میاشتې په وروستیو کې د امر بالمعروف د قانون په توشیح کېدو سره محتسبانو ته دا اختیار ورکړی چې د سپارښتنو د نه عملي کېدو په صورت کې سرغړوونکی توقیف کولی شي. دغه قانون که څه هم په کور دننه او بهر له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شو خو طالبانو یې ننګ وکړه او ویل هغه کسان چې دا غبرګونونه ښیي له اسلامه نه دي خبر. د ناروې د کډوالو شوروای په ایران کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې په لومړۍ نیټه د نوی تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې ده. په بیان کې راغلی چې ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغانان ماشومان اوسیږي. ناروې شورا او څو نور بنسټونه له هغې ډلې تعلیم تر ټولو لومړی هغو افغان ماشومانو ته ټولګي پرانیستي چې له ښوونځیو پاتې دي. په ایران کې کډوال ماشومان تر ډیره په عامه ښوونځیو کې نه نیول کیږي او ډیر کم شمېر خصوصي زده کړو ته لاسرسی لري. په پاکستان کې د یو شمېر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یوه چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. برید د خیبر پښتونخوا په سوات دره کې شوی. پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي ټاکل شوی و چې د 12 هیوادونو سفیران په منګورا کې د سوات د سوداګرۍ خونې تر غونډې وروسته په چکر ملم جبې ته ورشي چې په لار کې ورسره د تلونکو پولیسو په موټر چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د روسیې، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایتوپیا، اندونیزیا، پرتګال، بوسنیا، زیمبابوې، ویتنام او رواندا سفیران سوات ته تللي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفیران د ورځې تر پایه په خوندي توګه اسلام آباد ته رسول شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړه. د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام په سی ګروپ کې دریم مقام لري. د 14 غوره ټیمونو په دور کې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د سپتمبر 15 را روانه چهارشنبه له پاراګوای سره لوبه کوي. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې دمه له ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره مخ شوی چې یوازې انګولا ته ماته ورکړې ده. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. ښاغلي راما د یک شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې دا کار د منځلاریتوب، زغم او ګډ سوله ییز ژوند د دودېدو لپاره کوي. هغه په خپلو خبرو کې د زغم او یو بل منلو ځینو بېلګو ته هم اشاره کړې او ویلي دي هیواد یې په دویمه نړیواله جګړه کې یهود پناه غوښتونکي له نازي جرمنانو وژغورل او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې افغانانو ته پناه ورکړه. البانیا چې د غربي بالکان یو کوچنی هیواد دی 2.4 میلیونه نفوس لري چې 75% یې مسلمانان دي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% یې بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهبه صوفیانه ډله ده. خبر کې راغلي چې د بکتاشي مسلمانانو حاکمیت به واتیکان ته ورته وي او په اداري او مذهبي چارو کې به د البانیا څخه خپلواک وي. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان ټپیان شوي دي. بریدونه وړ مشپه ناوخته په هستوګنیزو ودانیو شوي. په ټپیانو کې یو اتکلن ماشوم هم شامل دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دا بریدونه غندلي. هغه په خپل یو پیغام کې یو اربیا لویدیز څخه د لا زیاتو وسلو غوښتنه کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې سکاتلند ته استول شوی د طب افغان محصلان وایي لزده کړو وروسته بیرته افغانستان ته ستنېږي.
I think about getting the specialization in surgery.
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم. زه غواړم یو جراح شم. ځکه تاسو په هیګي افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي ټي ټي پی د افغان طالبانو په ملاتړ ورستر بلې پیاوړی کیږي. ایران کې د کان دننه د چاودنې له کبله د مړو شمیر 250 ته رسیدلی. یو ژغورل شوی کارګر وایي
ما تو کارگاه بودیم داشتیم کار میکردیم یک دفعه دود بلند رفت
مک کار که و یه وار دود پرته شو هلکان ویل چه دود ده نورسته مسا بند شو
ده نورستان پهانتون محصولان و استادان ده ودانه یو لکموالی شکایت کردیم
نه درسی خونیشتا نه محصولین نه لابراتوار لری نه کمپیوتر لیب لری نه انترنت کلب لری
نور راپور نه هم شتا ده خبرونه پا دو هم نیمایی که دوم ورزی پروگرام هم خبری دوتا چند
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو اوس هم راځو د دې سات د خبری ټولګه د سر راپورته 1900 افغان جنود سکاتلند په بیلابیلو طبي پانتونونو کې خپل زده کړې پیل کړې دي دوی ویلي چې سکاتلند ته په رسیدو یې ژوند بدل شوی او اوس په طبي زده کړو بوخت دي د طالبانو لخوا پر نجونو د پانتونونو تر تړلو وروسته دا نجونې لومړی پاکستان ته لاړې او هلته یې په میاشتو انتظار وویست چې سکاتلند ته ولاړې شي صفی الله ستانکزي په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور په استناد دا راپور چمتو کړی
یو شمیر افغان نجونې چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وې اوس د سکاتلند په طبي پوهنتونونو کې شاملې شوې دوی هیله دا ده چې هلته طب ولولي او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي څو د هغو ښځو خدمت وکړي چې د طالبانو په رژیم کې له لوړو زده کړو کار او ګڼو نورو حقونو بې برخې کړی شوي معصومه زکی زهرا حسینی فریبا آصفی او ملکه محمدی د هغو 19 نجونو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې د لینډا نورګروف موسسې په مرسته سکاتلند ته انتقال شوي 20 کلنې زهرا حسینی د فرانسې خبري اژانس ته وویل
آی تینک اباوت ګیټینګ ا سپیشلایزیشن ان سرجری آی وانټ ټو بی ا سرجن بیکاز
زه فکر کوم چې په جراحي کې تخصص وکړم زه غواړم یو جراح شم ځکه تاسو پوهیږئ افغانستان خزینه جراحانو ته اړتیا لري ځکه دا یو دودیزه ټولنه او په عموم کې کله چې ښځه جراحي ته اړتیا لري که جراحي یو سړی وي د کورنۍ لخوا محدودیتونه سره مخ کیږي چې ښځه باید د نارینه لخوا جراحي نه شي نو زه فکر کوم چې زما په هیواد کې د ښځینه جراح کیدل هم د ما او هم زما د ټولنې په ګټه ده
سمثینګ ویچ کن بینیفیت مای سلف اند آلسو مای سوسایټی
25 کلنه فریبا آصفی د طالبانو لخوا د تخصص بشپړولو ته پرې نه ښودل شوه هغه وایي بختوره ده چې اوس سکاتلند کې تخصص اخلي
سو دی ډیډنټ الاو می ټو گیټ مای سپیشلایزیشن ان افغانستان
هغه ما ته اجازه را نکړه چې په افغانستان کې خپل تخصص ترلاسه کړم اوس فکر کوم چې زه تر ټولو بختوره ښځه یم چې دلته مو کولای شم خپل تحصیل ته دوام ورکړم او دا فرصت لرم چې خپل هیلو ته ورسیږم زه واقعا خوشاله یم
I'm so excited and I'm very happy.
فریبا او نور افغان جونې داسې وخت د طب په برخه کې په سکاتلند کې په زده کړو بوخت شوې چې افغانستان وارده مخه په تیرو دریو کلونو کې د ښځینه ډاکترانو او نرسانو له سخت کمښت سره مخ ده. د میندو ماشومانو په مړینو کې لږ تر لږه دوه برابره زیاتوالی راغلی چې یو لوی علت یې د ښځینه روغتیا پالانو نشتوالی په ګوته شوی. د طب دا 19 محصلانه چې د طالبانو لخوا له ګڼو نورو هغو سره له زده کړو محرومې شوي په میاشتو په پاکستان کې انتظار وایست څو د سکاتلند ویزې ترلاسه کړي لینډا نورګروف بنسټ چې دا 19 نجونې سکاتلند ته وړي په خپله پاڼه لیکلي چې درې کاله مخکې د سکاتلند په طبي پوهنتونو کې د دغو نجونو د شاملېدو هڅې کولې لینډا نورګروف یوه مرستندویه کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا په کونړ کې وتښتول شوه هغه وروسته هغه وخت ووژل شو چې امریکایي ځواکونو یې د ژغورنې لپاره عملیات ترسره کړل
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسني حکومت په ملاتړ په چټکۍ سره نفوذ کوي او پراخیږي پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د یکشنبې په ورځ د ځینو امریکایي رسنۍ په حواله د منیر اکرم له قوله دا خبره کړې نور تفصیل به له حدیث پردې سوال
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنګیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ د سپتمبر 28مه د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوي او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکې یووالی به ټي ټي پي د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخېته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی اسف دورانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 6مه د ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکه کې ټي ټي پي د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونه د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هسې پلمې بولي. لړلې ساق اتمر ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست رښتینی نه دی.
ټي ټي پی مسله ټي ټي پی د پاکستان د استخباراتو یو پروژه ده، لکه نورې ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې دي. کلشکر طیبه دی که څه پوهېږي، کلشکر جنګوي دی که څه پوهېږي، محمد دی که جیش محمد دی، حرکت المجاهدین، دا ټول هغه ډلې دي چې پاکستان د دوی نه د خپل مقاصد په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لوی هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپوه غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نشکی دی چه پا دوا گوتو المرت پت که دا عری که دی رجواری دی.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپل خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد استفاده ونه شي.
په ایران کې بیا یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي له جدي ګواښونو سره به مخامخ شي. دا وروسته تر دې چې ایرانی چارواکو ویل چې دوی هلته بې قانونه یا بې اسناد افغان کډوال بیرته ستنوي. تفصیل یې له فیروزی عزیزی اورو.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی د سپتمبر په 21مه په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسېدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ یوې غړي او د بشري حقونو فعال هادي صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل،
تقریباً یک سال 1403 خروج اجباري از ایران
سږ کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري ستلو شدت موندلی دی. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبریالان ښځې پخواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم وو چې بیرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې دا جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایرانه د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبرپاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتی ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته یې رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و حتی کارم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېرو ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مومو. دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو درسمه پیو اعتراضي راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استدلې بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي دغه شان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالې نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د وامې ورځې خبرونه درته چمتو ده. وړاندې درته د افغانستانو راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو ایران ته. په ایران کې د کان په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 250 ته لوړ شوی. چاودنه د جنوبي خراسان د تپس ډبرو سکرو په کان کې شوی. تفصیل په دې راپور کې اوري.
تر پرون ناوخته په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې. په کان کې د غازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وې. د شنبې شپې ناوخته چاودنه په کان کې د میتانو د غاز د لیکېدو په سبب شوې چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. یو کان کیندونکي په روغتون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. مو کار کاو، یو وار دود پورته شو. هلکان ویل چې دود ده، پوه نه شو چې د څه شي لوګی ده. وروسته مې سا بنده شوه، ځان مې له کارګاه لاندې واچوه او تر یو ځایه مې ځان ورسوه، خو ملګري مې ونه توانېدل او ګاز ونیول. تر یک شنبې ناوخته په دې کان کې د وژل شوو کارګرو شمیر 250 ته ورسېد او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي. شل کسان ټپیان شوي هم دي. ایران کې تر دې مخکې د کان په چاودنه کې لوړه مرګ ژوبله د 1398 کال د یورت د کان وه چې پکې 43 کسان وژل شوي وو. په جنوبي خراسان کې درې ورځې د کان د چاودنې په خاطر ماتم اعلان شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې، خو ټینګار یې کړی چې د کانونو کار باید ستاندرد شي. د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی. د ایران د جنوبي خراسان والی علي اکبر رحیمی ویلي چې د هیواد 80% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې لس لویې کمپنۍ پکې کار کوي. په تبس ښار کې 10,000 کارګر اوسیږي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز بواوري چې په نورستان کې محصلان شکایت کوي چې پانتونې بشپړې ودانۍ نه لري. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بیو په اړه شکایتونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. دغه شکایت کوونکي تر ډېره د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسېدونکي دي، خو د ښار خلک هم له دغو خدمتونو راضي نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو. په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره د دادې شاوخوا 12 تیریږي، خو لا هم ګڼ شمیر کارکونکي له کیفیت خوښ نه دي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې زموږ شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه دغه شکایتونه د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بیخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي. که دغه پیغام د منهج د یو افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه بلکې د ګاونډیو هیوادونو پرتله د انټرنیټ د لوړې بیې په اړه هم ورځ تر بلې شکایتونه ډېریږي.
خبراتي شبکې ډېر زیاتې کمزورې دي، نو موږ غواړو چې زموږ شبکې نو تر دغه هم نور راته زورور کې په ګر ولسوالۍ کنګو سره کې یوه دانه شبکه لرو. د افغان بیسیم ته نور شبکې نشته.
د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور آی دی. وایي چې دا ته په ملارونه وشي نیټ ورته تیز شي، که تیز نه شي بېخي میر ډېر ستونزې دي، بېخي نه حل کېږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمېر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوري نظام د مخابراتو وزارت درې کاله وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل همدلیس په افغانستان کې انټرنیټ ضعیفه ده، هغه داسې زموږ بنډویټ چې له 5 هیوادونو افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژۍ یو ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر له لارې د تیر شوي انټرنیټ سرعت هغسې ګړندی نه دی لکه په ګاونډیو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 5 او 8 میگابایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې ګاونډ او سیمه کې دا کچه تر 30 میگابایټو پورې رسیږي. ښاغلی سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نوی نه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه ده رغول شوي، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انترنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انترنه دي، په هماغه برخه کې د خلکو شمېر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوي وي، چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره ګاونډیان ورته مستقیم لاسرسی لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسی بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي او همدغه اړه باندې هر ورځ تخنیکي ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیک دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حوالې ته لاس په کار شوي. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوي چې خپل خدمات 4th نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو 2 کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا اوس په لرې پرتو سیمو کې په کلو کې خلک ډېر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي. که هغه انټرنیټ 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي، هغه بیا خدمات هم ښه کېږي، کیفیت هم ښه کېږي. نو اوس به انشاءالله چې ورو ورو زموږ ټول مخابراتي انټرنیټ 4G ته روان دي.
ښاغلی شمس وایي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې دا مهال 4 خصوصي شرکتونه روشن، افغان بیسیم، اریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یوه لویه ستونزه ده چې اترا وایي دوی درکړې او هلته یې لاس په کار شوي. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یوه سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي، نو د بلې شبکې سیم کارت هلته کمزوری او ټکنی فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدمتونو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدمتونو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي. د نورستان پوهنتون محصلان او استادان وایي د ودانۍ نشتوالی غټه ستونزه ده. ورته دوی وایي چې پوهنتون جوړ دی، درسونه پکې شته، خو د زده کړو او د غرض نور اداري چارو لپاره بشپړې ودانۍ نه لري.
د نورستان په هونتون د خون او روزنې په هونځي د پښتو څنګه د څلورم کال محصلې هيا بهار ازادي راډیو ته ویل د تعمیر نشټوالي په وجه محصلین استادان او اداري کارکونکي یو ډول ستونزې ګالي.
محصلین استادان او اداري کارکونکي د ډیر ستونزو سره مخامخ دي، کنه درسي خونې شته نه، محصلین لابراتوار لري نه، کمپیوټر لیب لري نه، انټرنیټ کلب لري، دې ترڅنګ داسې ښه ودانۍ نشته دی چې اداري کارکونکي پکې خپل ادارې جوړې کړي او دغه پرمخ باندې ویسي، او همدارنګه استادان پکې خپل چارې پرمخ باندې ویسي.
نوموړی وایي د تحصیل او زده کړو لپاره د لیلی په ګډون د لازم اسانتیاو او مناسب چاپیریال نشتوالی د دوی په درسي بهیر بده اغیزه کړې ده. په بیانې د نورو ولایتونو په څیر په پارون کې شخصي ودانۍ او کورونه هم نشته چې مسافر محصلین په کرایه ونیسي او په کې شپې ورځې تیرې کړي. د نورستان په هونتون چې څه باندې 15 کاله وړاندې منظور شوه او فعالیت یې پیل کړی، اوس مهال په کې د ښوونې روزنې او شریعتو پوهنځیو په ګڼو څانګو کې شاوخوا 600 محصلین لوړې زده کړې کوي، او سکالی لومړی دوره چې 9 کسانو هم فارغ کړل. خو لا هم د ځای نشتوالي په وجه د دارالمعلمین په ودانۍ کې خپل درسي بهیر او نورو ورځنیو چارو ته دوام ورکوي. فارغ شوي کسان هم وایي د شته مشکلاتو په وجه څلور کاله له کړاوونو ډکو، او له سرپرست حکومت غواړي چې د نورستان پوهنتون ته ودانۍ جوړه کړي. د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ او جغرافي څانګې څخه فارغ شوی شبیر احمد ازادي راډیو ته وویل
تعمیر نه موجودیت سره مونږ یو سنفونو داسې مشکلاتو سره مخ وو، نو دغسې مونږ جدي مقاماتو څخه جدي غوښتنه کوو چې د دغو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د یاد پوهنتون مسؤلین هم د ودانۍ نشتون ستونزه مني، خو وايي په پارون کې د ځمکې کمواله د تعمیر جوړولو پر وړاندې ستر خنډ دی. د نورستان پوهنتون رئیس نعمت الله اعزازی ازادي راډیو ته وویل
مشکل زموږ په پارون کې د مناسب ځمکې نشتون ده، که کومه مناسب ځمکه وي نو هغه قوم ورکول ته تیار نه ده، د هغوی هم د منفعت ځمکه ده، تکراري ډول سره داسې د مناسبې ځمکې غوښتنه شوې ده، مانا چې داسې مناسب ځای پیدا کړه چې واخلو. پیسې منظور شوې دي، نو امید دی نږدې ورځو کې مشکل زموږ د ځمکې حل شي.
د یادونې ده چې په 2013 زیږدیز کال کې نورستان لپاره پوهنتون منظور شوی او په فعالیت پیل کړی. لا هم دغه علمي مرکز د خپلې ودانۍ څخه بې برخې او محصلین یې ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د غزنی ولایت نه خبرې کوم، نو د مولو چارواکو د غوښتنه د پکله کسره سي باید دغه مکتبونه آزاد سي او ډاکتران پیدا سي، او ډاکترانو دغو ته اجازه ورکړله سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله سي چاته د تعلیم پاته وو، درې کاله حکومت ورشاته کړو، درې کاله به بېرته تعلیم کړي، څه شپږ کاله سي دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو، چا څلورو ته ورسېدو، چا پنځوس، چا تاسې یو کال پاته وو، یو کال درې کاله دا تېر شو، یو کال به د ده پاته وو، یو کال بیا نور وایي سپ پنځو کلو ته ورسېد، یو کال په 15 کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو پیغام نشرولو نه مننه علام آباد لره، مو ډېر پیغامونه لرو متاسفانه نشرکی.
السلام علیکم، زه پکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میز پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده، د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي ته، دغه هیله لره چې د ته حکومت پام وړوي. کینډاوي ډېرې ستونزې سره مېږ مخامخ وي، پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه مې شکایت درلودې. زه ډېر وخت کې پاکستان کې ومه، نو اوس چې افغانستان ته راغلی یم پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 100 افغانۍ باندې شل جی بی و. نو و چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم شل جی بی تقریبا په 100 افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د ومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار 6:30 بجې شوې. په مکرۍ لانډو خبرونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تر توشي کېدو وروسته پر ښځو سربېره پر سړیو هم محدودیتونه او بندیزونه جدي شوي دي. واشنگټن پوسټ پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکي د ګیرې پرېښودو ته اړسل شوي او اکثره سلمانۍ د ګیرې له کمولو ډډه کوي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په ایران کې افغان کډوال ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابروي. د شورا په ایران کې د تلې یا میزان په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت دا خبره کړې. په ایران کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان ماشومان میشته. په پاکستان کې یو شمیر سفیرانو کاروان ته څیرمه په یو چاودنه کې یو پاکستانی پولیس وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه چاودنه کې سفیرانو ته یا بهرنیو ډیپلوماتانو ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د نړیوال جام د 14 غوره ټیمونو یا حذفي دور ته لار پیدا کړله. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هیواد یې غواړي په پلازمینه تیرانا کې میشت بکتاشي مسلمانان په یو خپلواک دولت بدل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د البانیا د مسلمانانو 10% بکتاشي مسلمانان دي او دغه مسلمانان یو شیعه مذهب صوفیانه ډله ده. او د اوکراین په خارکیف ښار باندې د روسیې په توغندیزو بریدونو کې لک تر لګه 21 کسان ټپیان شوي. دا بریدونه وړ مشپه ناوخته شوي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره یم او لوی متفاوته زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې ناروې به ډیر ژر په تیلو له چلیدونکو موټرو پاک هیواد شي او ایلن ماسک به هم څو کلونو کې د نړۍ له لومړني میلیاردر نه په لومړني تریلیونر باندې بدل شي. پاکستان کې له ریکشا او موټر سایکل نه د خرو د قیمت تزیاتېدو او زمبابوي کې د 3000 فیلانو له جملې د 200 فیلانو د قتل عام له پلان هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. افغانستان کې د پولیو پر واکسینو د بندیز راپورونه شنن کې وايي طالبان ورو ورو د نجونو د خونځیو په څیر ځنې نور انساني او بشري ضرورتونه سیاسي کوي. دې لپاره چې فکر کوي نړیوال ټولنه به پرې تر فشار لاندې ونیسو.
ګیریا غزه کې د خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه غزه کې د خلک عامه پوهاوی نه لري عربي هیوادونو کې نشته. دا هغه غزه کې چې هلته د مسلمانانو افراد ډیر دی غواړي چې دوی د مسلمانانو نسلونه راکم کې او افراد راکم کې په دې لار روان.
هیواد کې له دریو میاشتو مخ پر زیاتېدو نامني ملګری ملتونه وایي وروستیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2022 امنیتي پیښې ثبت شوې. د ټي ټي پی په څلورو قوماندانانو بریدونه او پاکستان سره په ډیورنډ فرضي کرښه 14 نښتې شوې.
د روسي دیم کې سرمنشي ملل متحد تر باره افغانستان اظهارات داشت.
د تبيدي حکومت غنګوسي او خبرګونونه جنرال دوستم له افغانستان د باندې سیاستوال دی او تبيدي حکومت جوړولو ته بللي. طالبانو ویلي سیاستوال دی افنه برخه واخلي او نور دي کارونو کې ولس نور پسې دريږي.
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د جمهور رئیس په توګه باندې ز خپل اعلان کوم چې د جلاوطنۍ حکومت دی پر اکلون کې فنزور دي کې به موږ د ان شاء الله د زون دلارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
او په لبنان کې د فجر مخابرو د 14 معما د حزب الله د وسلوالو د ګڼو مخابراتي ډیوایسونو او سیستمونو د انفجار او پکې او وخت تلفات تازه باسونه چیړلی چې د هر چا جیب کې موبایلونه اصلا بمونه دی او په نړۍ کې د جګړې نویت بدلیدونکو ښکاری.
د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپی وستا اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوی دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبری وایرسونو یا هم پرازیتونو له لارې ترسره شوي وي.
بیا هم ستړي مشي د مناسب شرایطو د برابرولو په بهانه د طالبانو لخوا هیواد کې د پولیو واکسینو د کمپاینونو بندولو نه وروسته شنون کې وایي طالبان پر هر څه له بندیز لګولو پرته بل هیڅ نه پیژني. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت دا خبره ردوي چې ګواکې افغانستان کې د کوم رسمي فرمان له مخې د پولیو واکسین بند شوي وي، خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو د پولیو پر واکسینو د بندیز خبر ورکړ او په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو او پلویانو د هغو اکاونټونو لخوا چې طالبانو خپلو تبلیغاتو ته ګمارلی دي د دې اقدام پراخ هرکلی وکړ.
کته زهر امرا لیگه نو منگه نتیس کو کته دوائی که ما تا مرزون امرا لیگه نو منگه دونم نکو چی تا پا یو میاری نی پاتری که او گورو دا امریکا سینس دانان دا اروپا سینس دانان خپل دا دی اقرار کرده چی دا دا مرزون ندک قطری دی او ولی پا امریکا که نشتا ولی پا چین که نشتا دا صرف پا افغانستان که دی پا پاکستان که دی پا بنگلدیش که دی پا اندونیزیا که دی او پا سودان که دی په هغه افریقایي هیوادونو کې دی هغه ځای کې دی چې خلک د غربت سره مخ دي یا په هغه ځای کې دی چې خلک عامه پوهاوی نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت یو سرچینه هم د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تاییدوي چې طالبانو د یوې طرحې د جوړولو په بهانه پولیو واکسینو ته ممانعت کړی او نړیوالې ټولنې ته په دې خبره ټال ورکوي چې ګواکې د نوې طرحې له مخې به واکسین یوازې جوماتونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي او کور په کور به کمپاینران نه ګرځي. بلخوا د طالبانو منتقدین وایي دغه ډله به واقعا افغانستان کې د پولیو کمپاین ته خنډ ځکه پیښ کړي چې تر دې وړاندې هم د خپلو ګڼو پرېکړو د عملي کولو لپاره لومړی ناتایید شوې اوازې اچولي او د خلکو له غبرګون معلومولو وروسته یې هماغه پرېکړه په رښتیا سره عملي کړې ده.
دغه ټول د کور په کور واکسین ودرېدل، بندېدل او خصوصا هغه د ښځو ونډه پکې محدودېدل، دغه طرحې کولی شي چې افغانستان کې د پولیو د مثابت کچه ډېر یو خطرناک اندازې ته ویسي، ځکه چې کومه هارد ایمونیټي چې اوس په ټولنه کې جوړه ده، یعنی عمومي معافیت، په دې معنی کې یو ساحه کې یو ناروغ په یو کس په پولیو اخته شي نو نور ماشومان ته نه محفوظ دي ځکه چې هغه واکسین شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بندیزونو له اوازو خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د کندهار سپین بولدک کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبت خبر ورکړی او دې سره سږ کال افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې شلو ته رسېدلې دي. تر دې وړاندې راپورونو ویلي وو طالبانو د پولیو د کمپاینرانو له ډلې ښځینه رضاکاران او محصلین شړلي دي او ځای یې خپلو پلویانو ته ورکړی دی.
دا به یو ډېر بد عمل وي، د یو حکومت په حیث باندې به د خپلو وګړو په وړاندې باندې یو ډېر بد عمل وي. زما هیله ده د طب د یو ډاکټر په حیث باندې د افغان ملای صاحبانو څخه همدارنګه د طالب شربانو څخه دا ده چې د ټولنې د ټولو چارو واک هم ځان ته منحصر کړی دی. لږ تر لږه په طبي برخه کې په پټو سترګو باندې فیصلې مه کوئ، فتوایې مه ورکوئ. په دغه برخه کې لږ تر لږه ډېر افغان ډاکتران افغانستان کې شته دي، د هغوی سره مشورې وکړئ او دغه برخه لږ تر لږه مسلکي کسانو ته پرېږدئ.
او داسې ښکاري چې د طالبانو لخوا د هیواد د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوې ورځ تر بلې کمزورې کېږي او افغانستان کې له وروستیو دریو میاشتو راهیسې د پیښو زیاتوالي له امله بیا د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. همدا تیره یوه میاشت کې کابل دارالامان سره د طالبانو تر واک لاندې د یوې ادارې د مسلکي کارمندانو په موټر چاودنه کې له اتو نه تر شپاړسو کسانو پورې د کارمندانو مړینه او ډایکونډي کې د 40 د 44 زیارت کوونکو له موټره کوزول او وژل هغه پیښې وې چې داعش ډلې پرې د طالبانو په شمول نړیوالو متحدینو ته خپل زور وښوده. له دغو پیښو وروسته ملګرو ملتونو هم ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنې 2120 پیښې ثبت کړي دي چې د نامنې په پیښو کې 350 سلنه زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا راپور وایي له دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې له 30 څخه 80 پیښو او د 14 بریدونو شمېر بیا له 10 څخه 14 ته لوړ شوی دی. راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت په وړاندې جنگیدونکو ډلې د ازادۍ جبهې او ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی، خو دواړو وسلوالو ډلو وروستیو دریو میاشتو کې په طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي.
که موږ راولاړ سو دغه موجوده حالت
د تیر جمهوریت دا ویلو سره یعنی د 2001 کال څخه بیا تر 2015 شپږم کال پورې مقایسه کو، نو دا په ډاګه ویلای سو چې هغه وخت هم تر دریم څلورم اته پنځم کال پورې امنیت په نسبي ډول ډیر شو. خلک د یو ولایت څخه بل ولایت ته په شپه کې تلای سوی یا په ورځ کې تلای سوی، او د واقعاتو تعداد او اندازه نهایت لږ وه او یو بای ځای کې خو هیڅ هم نه وه. پس درې کاله وروسته یا څلور کاله وروسته په جمهوریت کې یا د هغه نه زیات کرار کرار واقعات شروع شول چې په تدریجي ډول دا واقعات خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه خپور شوي راپور د 50 یا نور بریدونو یادونه هم کړې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، 15 د افغانستان لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي. خو د 19 نورو بریدونو عاملین او د دغو ټولو بریدونو تلفات نه دي په ډاګه کړي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو وسلوالو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه څلور قوماندانان او جنګیالي وژل شوي، او دغه راز څه کم دریو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دیار لزرې نښتې هم شوي دي.
سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان اظهارات داشت، ولی متاسفانه که معلوماتش خیلی ضعیف بود. وقتی که حقایق در نظر گرفته شوا که در افغانستان نه کدام گروهی نامسئول وجود داره، نه در نمی 3 سال گذشته از خاک افغانستان به کدام کشور ضرر رسیده. ما 6 همسایه داریم و هیچ همسایه کدام فریاد و صدا نکرده.
په افغانستان کې د وروستیو انفجارونو په اړه او د نامنیو په اړه راپورونه موجود دي، مونته مونږ نشو ویلی چې د طالبانو یا هم د فعلي حاکمې ډلې هغه هنیمون پیریډ پای ته رسېدلی دی، بلکې اوس هم د دې نښې نښانې موجود دي چې امریکا متحده ایالتونه او په راس کې نور غربي هیوادونه هغوی د طالبانو سره د تعامل او تفاهم له لارې مختزی او ستر مثال یې په اروپا کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سفارتونو تړلو موضوع ده چې په هغو باندې فشار راوړل شوی دی چې یا هم د طالبانو سره تفاهم ته حاضر شي او یا هم هغوی خپل سفارتونه وتړي. او بلخوا د طالبانو او د دوی د مخالف وسلوال لخوا یو بل ته لرې نګواښونه یو بار بیا تازه شوي ښکاري چې په دې ترڅ کې په مقاومت جبهه د نیوکو تر څنګ جنرال دوستم د یو تبعیدي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی، خو طالبانو یو بار بیا ورته ویلي د عفو له فرصته ګټه واخلي، افغانستان کې نور په تاسې باندې څوک باور نه کوي. جنرال دوستم په شمال ټلواله کې د پنجشیر درې مشران تورن کړي چې نور قومونو ته موقع نه ورکوي، خو دغه راز یې د ټولو لوریو په راټولېدو او د یو تبعیدي حکومت د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو له توند او د طالبانو د سیاسي مخالفانو له سوړ غبرګون سره مخ شوی.
یو کال را پدې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو فردې باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت جلاوطنی حکومت اعلان کو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطنی حکومت دی پر اکلون کې فنزه ورځي کې به موږ د زون د لارې څخه به د لوړی مراسم یا هغه مراسم ترسره کو.
شرارت تان به گور خواهد رفتین، آرمان تان را هم به گور خواهد بردین، ملت دیگر شما را نمی خواه. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشت تان ستاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین، بازو آمریکا هم نیست.
بلخوا د ملي امنیت د پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د آزادۍ ګوند د تبعیدي حکومت د تشکیل هرکلی کړی، خو ټینګار هم کړی چې دا حکومت باید په ملي اجماع سره جوړ شي. هغه ویلي دا ښه ده چې داسې یو بدیل ولرو ترڅو د افغانانو مشروع سیاسي اقتدار بیرته افغانانو ته ورګرځول شي. خو د آزادۍ د سرتیرو یا سپای آزادۍ په نوم یوې جبهې بیا ویلي د جمهوریت له فاسدو څیرو د تبعیدي حکومت تشکیلېدل ورته د منلو نه دي، او داسې هڅې پخپله هم طالبانو ته مشروعیت ورکول او هم له نړیوالو لوبغاړو سره د افغانستان په سر د پټو معاملو ترسره کولو په معنا دي.
بدبختانه زمونږ او تاسو دغه کوم سیاسون چې دي رهبران چې دي دوی همیش د خپل د قدرت د خپل د ګټو لپاره کار کړی، دوی د افغانستان د ویجا آبادۍ او پرمختګ او د افغانانو د یووالي لپاره کار کړی نه ده. نو ما دا افتاده چې په یو غږ سره باید یو ملي اجماع رامنځته سي او ځینې عطا وړاندیز مې داده چې لویه جرګه رامنځته سي را دي چې دوی د افغانستان لپاره څه لري. خو بدبختانه شل کاله واک د دوی په لاس کې و. په دا شل کالو کې دوی په دې ونه توانېدل چې د افغانستان او د افغانانو لپاره هغه ډول چې باید خدمت کړی و دوی ونه شو کړی چې خدمت وکړي. نو دا چې اوس بیرون د افغانستان دي دوی به څه خدمت وکړي؟
سایه حکومت د وخت و زمان په نظر کې نیولو سره او په یو صحیح طریقه او د جهان په کومک او مژغی په وجود راسي موږ یې لزوم جد بولو. دا کار باید وسي او که دغو امژغي نه وي موجوده د خلکو امرایي او امهنګي او سپورټ سره ملګری نه وي په هغه صورت کې سایه حکومت د هیچا په ګټه نه دی. او زه فکر نه کوم چې دا رقم سایه حکومتونه دوام هم وکړي ځکه موږ د وطن څخه ډېر لیرې یو. اکثره سیاسیون په ډېرو لیرو ملکو کې پراته دي. د لیرو ملکو سره د افغانستان کنټرول د افغانستان باندې مدیریت کول او د افغانستان خلک په خپل اطمینان کې راوستل ممکن نه دي. در هغه وخت چې سایه حکومت یا موازی حکومت تا افغانستان په سرحداتو کې جوړ نشي مشرتابه یې ورینې موجوده او د هغه ځای د خلکو په مددګاری ته ځان ونه رسېد.
بل خو افغانستان لپاره تازه له دندې ګوښه شوي پاکستاني خاص استاذ یاسف دورانی نړیواله تورنه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي او ټینګار یې کړی تر څو چې له دې ډلې د نړیوالو ملاتړ ووسي د طالبانو واکمني به روانه وي. هغه منلې ده چې پاکستان تر دې وړاندې خپله خاوره کې د افغان حکومتونو د ده په وینا یوازې حقیقي مخالفانو ته پناه ورکړې ده. خو ټینګار یې هم کړی ده چې د احمد مسعود او جنرال دوستم لخوا په تبعید کې د افغان حکومت رامنځته کولو طرح مازې یو فرضیه کېدای شي. هغه همداراز اشاره کړې ده چې په طالبان به ډېر ژر کورني یا داخلي فشارونه زیات او طالبان باید د نجونو د ښوونځیو په برخه کې د ولس فشارونو ته تسلیم شي. خو دا یې هم ویلي چې دا فشار به جنګي نه وي او نه به افغانستان بله جګړه وویني. په همدې حال کې ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم چې څه موده وړاندې هم د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د بندیز دفاع کړې وه اوس یې ویلي طالبانو د دین په نامه د ښځو د ځپلو اقدامات روان کړي او هېواد دغه حالت ته ځورېږي. هغه خبرداری ورکړی تر هغو چې د طالبانو لخوا د ترهګرۍ ضد اقدامات ونشي بشري حقونه او د کډوالو ستونزې حل نشي د دې ډلې له حکومت سره د اړیکو نورمالېدل ناممکن دي. منیر اکرم دغه راز تور لګولی چې افغانستان کې القاعده او ټي ټي پي د طالبانو لخوا حمایتي چتر پر سر لري او هېواد افغانستان کې یو همشموله حکومت غواړي. خو طالبانو تر اوسه پورې د دغو دواړو پاکستاني سیاستوالو او چارواکو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلی.
بهرنی سیاست د دوی په واکی، کورنۍ سیاست د دوی په واکی، کوم استراتیژیک عمق چې په افغانستان کې لري او کومه پالیسی چې لري هغه باید د دوی ومنل شي. چې یو لغې جملې څخه د ډیورن فرضي کار شده چې دا باید په رسمي مجالسو کې یادونه ترې وشي. بل هدف دا ده چې کوم هیوادونه چې د دوی په ګټې نه دي یا دوی ورسره رقابت کې دي هغه باید په افغانستان کې اړیکې ونه لري یا پریشي اړیکې چې هغې جملې څخه هند دی. بله مسله تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د پاکستان تر شا ځینې قدرتونه دي، ځواکمن هیوادونه دي. څه چې هغوی غواړي دوی باید ترسره کړي او بالاخره د هغه په مقابل کې امتیاز ترلاسه کړي، پیسې ترلاسه کړي. تاسو ګورئ چې پاکستان اوس په اقتصادي سیاسي بحران کې ده. نو دغه غوښتنې وي چې په لومړیو کې دوی فکر کاوه چې اسلامي امارات کله حاکم سي دا غوښتنې به ټولې زموږ منل کېږي. خو دا ورسره ونه شو ځکه دوی د خپل پالیسي، دوی د خپل استراتیژي بدله کړه. په لومړیو کې په نړیوالو سټیجونو کې به دوی بیکواله د حاکم نظام لپاره خو اوس تاسو ګورئ چې تورونه پوری کوي. دا هغه څه دي چې دوی د خپل ګټې په لاټه کې دي.
او په دې وروستیو کې د حزب الله وسلوالې ډلګۍ تر ولکې لاندې لبنان کې د نظامیانو تر استفادې لاندې د هر ډول ډیجیټلي وسایلو او مخابرو چاودنو په ټوله نړۍ کې د جګړې د تاکتیکونو او نوعیت په بدلېدو بحثونه پارولي. د سې شنبې په ورځ لبنان کې په ناڅاپي ډول د حزب الله د نظامی کسان لخوا کارول کېدونکو پیجر مخابراتي ډیوایسونه وچاودېدل او دغه پیښو کې د 200 کسانو د مړینې او نږدې 4000 نورو د ژوبلېدا راپورونه ورکول شول. تر دې چې بیروت کې د ایران سفیر د خپل پیجر مخابراتي ډیوایس د انفجار لامل په وستر غړون او د حزب الله مشر حسن نصر الله د سخت ژوبلېدا راپورونه هم ورکړل شول. دا پیښه لا سړه شوې نه وه چې په سبا یې چهارشنبه د لبنان ادارو کې لګېدلي د حاضرۍ ماشینونه، نور انټرنیټ سره وصل شوي ډیوایسونه او د دوی نظامی مخابري بیا وچاودېدې او دا ځلې هم لږ تر لږه 40 کسان وژل او تر 400 زیات یې ژوبل کړل. امریکا په دې پیښو کې خپل هر ډول تړاو رد کړی دی. اسرائیل خاموشه دي خو رسنۍ وی ویلي د غږ او لیکلي پیغام لپاره کارېدونکي پیجر مخابرې نوې وي او له ایرانه حزب الله ته ویشل شوي. اما نیویارک ټایمز بیا ویلي په دغه وسایلو د تایوان سخت نښانونه لګېدلي وو او ټینګار یې هم کړی چې دغه مخابرو کې په حزب الله وسلوالو له ویشل کېدو د مخه ګوتې وهل شوي دي. دغه چاودنو د جګړې د نویت د بدلېدو زنګ ټنګولی او حتی افغانستان کې خلک انټرنیټي وسایلو سره په وسلېدو اندېښمن کړي دي.
لومړی نظر دغه موجود وو چې د اسرائیلو استخباراتو یا موساد مخکې له دې چې دغه مخابراتي آلې د حزب الله ډلې لاسونو ته ورسیږي د دې د انتقال په زنځیر کې هغوی توانېدلي وو چې په دغه مخابراتي آلو کې منفجره مواد ځای پر ځای کړي. دویم نظر بیا دا و چې دغه بریدونه د الکترونیکي وایرسونو او یا هم سایبري پارازیتونو له لارې ترسره شوي دي چې په هغه کې وایرس یا هم پارازیت د الکترونیکي سیستم یا هم سایبري سیستم ته داخليږي او دا هغه وایرس یا پارازیت په وسیله باندې د الکترونیکي آلې حرارت فوق العاده ډیریږي او دا هغه په نتیجه کې د لیتیم بیټری منفجر کیږي. د دویم دور بریدونو یا هم د دویم سپې وروسته اوس دغه احتمال او دغه نظر ډیر قوي دی چې دغه بریدونه د مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي منفجره موادو پر ځای د سایبري وایرسونو یا هم پارازیتونو له لارې ترسره شوي وي، ځکه چې د دغه بریدونو په دویمه ورځ باندې نه یوازې چې مخابراتي آلې په نښه شوې، بلکې لپټاپونه او د سولار سیستمونه هم په نښه شول.
اوسم ټولنیز شبکې د افغانستان او پاکستان د ټولنیزو شبکو تر ټولو ګرمه موضوع تیرونه د هغه طالب قونسل محب الله شاکر اړوند و چې دی او یو بل ماموري په خبر کې د یو لړ دولتي مراسمو پر مهال د پاکستان ملي سرود ته نو درېدنی. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا حکومت او پاکستانی رسنۍ او حتی د ټولنیزو شبکو کارونکو ملا محب الله شاکر د پاکستان ملي ارزښتونو ته په سپکاوي تورن کړ او د رسنۍ په شمول د ټولنیز میډیا کارونکو غوښتنه کړې تر څو نوموړی له پاکستانه وشړل شي. افغانستان کې طالب فعالانو بیا ویلي که د کونسل دا کار د ډیپلوماټیکو آدابو خلاف وي نو پاکستان ولې یو وخت د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په بېعزتۍ امریکا ته ورکړ؟ ګڼو طالب فعالانو د محب الله شاکر دا کار ستایل او ټینګار کړی دی چې نوموړي ثابته کړه طالبان د پاکستان خلک نه دي. خو په ټولنیزو شبکو د طالبانو مخالفو فعالانو بیا د محب الله شاکر زړې ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې د پاکستان په مینه قسمونه کړي او ویلي دي دا پاکستانو چې په برکت افغانانو لوی قوتونو ته ماتې ورکړي او بلکې د ده په وینا افغانانو علم هم له پاکستان نه ځان سره وړی دی. دغه ډله فعالانو بیا د پیغور په ډول ویلي چې هر څومره څوک د پاکستان لپاره سر ښکته کړي پاکستان نه ترې خوشحاله کیږي. خو دا پیښه لا نه وه تېره چې ایران کې هم د طالبانو یو ډیپلوماټ د ایراني ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ د اسلامي وحدت اته دیرشمه ناسته کې ګډون کړی و خو د ایران ملي صورت ته په درناوي پورته نه شو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم له مشر سره د پاړه چنار د خلکو په رویه بحثونه هم توده و چې منظور پښتین دغلته د ځوانانو یوې غونډې ته روان و خو د پاکستان د حکومت ملاتړو ځینو قومي مشرانو لخوا ورته مورچی ونیول شوې. منظور پښتین چې د پښتنو پر ولسوالیو د ګرځېدو کمپاین روان کړی او خلک د 11 اکتوبر لوی جرګې ته وربولي، له کورمې او تیرا وروسته پاړه چنار ته په لاره وو او زرګونه کسانې وینا ته په تمه و، مګر د پاکستان پوځ ته نږدې ځینو قومي مشرانو خپلو وسلوالو ته امر وکړ چې هغه پاړه چنار ته ورپرې نه دي. منظور پښتین ویلي کله چې یو ځای ته تګ وغواړي پوځونه هم مخه نه شي نیولی، مګر دا ځلې مخ ته خپل پښتانه ودرېدل او دا له قوم سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، البته بیا به هم ورته راشي. له دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاړه چنار په شمول هغو پښتنو قومي مشرانو باندې سختې نیوکې پیل شوي چې د پاکستان د پوځ نزدیکت حاصلولو لپاره په خپلو سیمو کې د پی ټی ایم فعالیتونو ته خنډ و ځنډ جوړوي. او او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د نړۍ په کچه له میلیونرانو میلیارډرانو وروسته به دا د څو شخصیتونه لږو کلونو کې د نړۍ لومړني تریلیونران شي. امریکایي ادارې انفورما کانټاکټ اکاډمۍ په یوه تازه اټکل کې ویلي تر 2028 کال پورې به 3 میلیارډران ایلن ماسک، جانسن هوینګ او گوتم اډانی د نړۍ لومړني تریلیونران شي. که مسر پرې نه خلاصیږي نو 1 میلیارډ ډالر 1000 میلیونه او 1 تریلیون 1000 میلیارډ ډالر کیږي. د راپورونو له مخې د ټسلا برقي موټرو، ټویټر، آیفون او ایر سپیس مالک ایلن ماسک دا مهال 250 میلیارډ ډالر لري چې تر 2028 پورې به یې سرمایه 1 تریلیون ته ورسیږي، ځکه چې د اټکل له مخې د هغه سرمایه هر کال 110% زیاتیږي. ورپسې دویم، دریم او څلورم راتلونکی تریلیونر د نویډا کمپنۍ مالک جینسن هوینګ، د امازون مشر جیف بیزوس او هندی گوتم اډانی یاد شوی چې ویل کېږي سرمایه به تر 2028 کال پورې له 1 تریلیون ډالرو زیاته شي. او ناروې به ډېر ژر نړۍ کې لومړنی هېواد شي چې په تیلو د چلیدونکو موټرو شمیر به پکې صفر شي او یوازې برقي موټرې به پکې پاتې وي. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې د چاپیریالي ککړتیا او کاربن د مخنیوي لپاره د برقي موټرو په ډیرولو 10 کالو لپاره هوکړه وکړه، نو ناروې سم دواره په برقي موټرو ټیکسونه کم کړل چې له امله یې 10 کال د خلکو لخوا نوي اخیستل شوي 94% موټر برقي دي. د ناروې د ترانسپورټي چلند فیډراسیون وایي دا مهال په ټول هیواد کې 2.8 میلیونه راجستر شوي موټر لري چې اوس پکې 745,000 او 302 موټرې برقي دي، او دا شمېره په ټوله ناروې کې له پټرولي موټرو زیاته ده. د نارویجی رسنیو راپورونه ښیي اوس مهال ټوله ناروې کې 735,000 موټر پټرولي او نږدې 1 میلیون ډیزلي موټر دي، خو د دغو دواړو ماډلونو په پیرو پلور کې ورستر بلې حیرانوونکې کموالی راغلی دی. او په جالبو خبرونو کې بیا تیره اونۍ له دوه هیوادونو پاکستان او زمبابوې نه د ژویو په اړه ډیر حیرانوونکي خبرونه وو. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې چین ته د خرو د صادراتو زیاتېدو له امله اوس دغه هیواد کې د یو خره بیه 300,000 کلدار یا 1,080 ډالرو ته لوړه شوې ده چې 85,000 افغانۍ ترې جوړېږي. راپور وایي چین د غوښې لپاره او د خرو له پوستکي نه په یو شمېر درملو کې د استفادې لپاره پاکستان نه خره واردوي، چې له امله یې خپله په پاکستان کې د خرو اخیستل له یو موټر سایکل او رکشا نه ګران شوي دي. د رویټرز د تیر مې میاشتې د یو راپور له مخې دا چې چین د خرو پوستکو ته زیات اړتیا پیدا کړي. په افریقا کې هم خلکو تر اوسه چین ته د خرو د پوستکو او غوښې د صادرولو لپاره میلیونونه خره وژلې دي. خبره چې د افریقا راغله نو دا مهال زمبابوې پریکړه کړې ده چې د خپلو خلکو د سختې لوږې د ختمولو لپاره د خپلو ځنګلونو 200 فیلان وژني او غوښه به یې تر لرې لرې سیمو پورې په بېوزله خلکو باندې وویشي. که څه هم د ژویو د خوندیتوب سازمانونو په دې کار سختې نیوکې کړي، خو د زمبابوې حکومت ویلي دغه هېواد کې د فیلانو شمېر 30,000 نه اوړي چې له امله یې د زمبابوې په ځنګلي چاپیریال، فصلونو او زرخیزه ساحو د فیلانو بار دروند شوی، لوږه زیاته شوې او دوی اړتیا لري چې خپل هېواد د خلکو د لوږې تر څنګ د فیلانو شمېر هم راکم کړي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ له څپو پاڼو نه د پیښو له متفاوت تحلیل سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.